Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته رابولم نن د مارچ 28مه د حمل اوري اتمه نیټه ده ناتو او روسی ډیپلوماتان د برېټانیا په سالیزبری ښار کې د پخواني روسی جاسوس د بې صده کولو په خاطر ایستلي دي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو د مهمو خبرونو سرټکی نړیوال ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ کړی دی افغان اویز واک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت په وسلوالو مخالفانو استعمال کړی او برټانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ویستل وستایل پوره خبرونه نړیوال ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ ښودلی دی د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړیو اروپایي ټولنې او څه د پاسه 100 نورو هیوادونو د افغانستان په اړه د تاشکند په دوه ورځنۍ غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني د کانفرنس په اعلامیه کې راغلي چې روغه جوړه د افغانستان د جګړې د ختمولو تر ټولو غوره لار ده او سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو په باب د افغان حکومت د پیشنهاد ملاتړ کوي طالبانو چې تر اوسه یې د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته رسمان ځواب نه دی ویلی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی د تاشکند کانفرنس ته نه و بلل شوي او اوس به له وخت مخکې وي چې د دې کانفرنس د پایلو په اړه خپل عکس العمل څرګند کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له روسیې او امریکا وغوښتل چې افغانستان په خپلو کې د سیالۍ ډګر ونه ګرځوي ښاغلي ربانی د تاشکند کانفرنس په حاشیه غونډه کې په وینا کې وویل له دواړو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډه همکاري وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ربانی دغه راز وویل افغان دولت په خپل هیواد کې د سولې لپاره د سیمې او نړیوالو د هیلو او همکاریو ستاینه او هرکلی کوي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې روسیه تورنه کړې ده چې د تاجکستان د پولې له لارې له طالبانو سره پوځي مرستې کوي روسیې بیا د متحده ایالاتونو دا ادعا رد کړې ده افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولتي د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړی ناټو پرون په یوې اعلامیه کې وویل د افغان هوایي ځواک A-9 ډوله جنګي الوتکې د تیرې پنجشنبې په ورځ په فراه ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز دا بم وغورځاوه ناټو وایي دا بمونه په دقیق ډول خپل هدف له منځه وړي او له دې لارې به د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي ستارز اند سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې ویلي چې افغان هوایي ځواک ته د دې بمونو د کارولو روزنه ورکول د هغه هڅو برخه ده چې امریکایي او ناټو ځواکونه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره ترسره کوي برټانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ویستل وستایل او دا کار یو تحول وباله بل لور ته روسیه وایي د روسي ډیپلوماتانو ایستل پر هیوادونو د متحده ایالاتونو د زیات فشار نتیجه ده او ماسکاو به ورته ګام پورته کړي په همغږي اقدام سره د روسیې وګړو ویستل په برټانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو له پیښې وروسته کېږي چې لندن وایي ماسکاو یې تر شا دی تر اوسه پورې د نړۍ شپږشتو هیوادونو 133 مشکوک روسیات به ایستلي دي په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ پرون وویل دا تړون به په بروسل کې د روسیې د ماموریت وکارکوونکي وباسي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن له یو شمېر هیوادونو د مشکوکو روسي وګړو ایستل د روسیې استخباراتو ته یوه لویه ضربه وبلله چې د هغه په خبره رغېدل به کلونه وخت ونیسي د مسدونیا ترنولانو پرون د دغه هیواد د کورونې چارو د پخوانی وزیر په ګډون پر ډیر شو کسانو په پارلمان د تیر کال د برید په قضیه کې د تروریزم اړوند تورونه ولګول د مسدونیا د لوی ترنوال دفتر وویل د کورونې چارو د پخوانی وزیر میتکو کافکوف او په پارلمان کې د اپوزیسیون د 15 غړیو په ګډون ډیر شو کسانو د مظاهره چیانو په مټ پر پارلمان حمله وکړه او امنیت او نظم یې له ګواښ سره مخ کړ که چیرته تورن کسان مجرم وګڼل شي نو د لسو کلونو په بند محکومیږي په مسدونیا کې تیر کال د سیاسي کړکیچ پر مهال شاوخوا شاوخوا 200 مظاهره کوونکو پر پارلمان برید وکړ او هڅه وکړه چې دغه هیواد سوسیال ډیموکرات ګوند چې البانیایي نژاد اساس لري د حکومت له جوړولو منع کړي. پولیسو د زور په کارولو سره هغه مهال د مظاهره چانو مخه ونیوله او دا تاوتریخوالی د ناټو، امریکا او اروپایي ټولنې لخوا وغندل شو. او د روسیې حکومت نن په ملي سطحه د دغه هیواد د سایبریا د کیمیروف ښار په یو پلورنځای کې د اورلګیدنې د وروستي پیښې د قربانیانو ویر کوي. زرګونو کسانو پرون په کیمیروف ښار کې مظاهره وکړه او د دې پیښې چې 46 کسان پکې وژل شوي د جدي او پوره تحقیقاتو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي د مارچ په 15 د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شویو اکثریت ماشومان دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ورځې په سر کې کیمیروف ښار ته ولاړ او دغلته یې ژمنه وکړه چې د اورلګیدنې د دې پیښې عاملانو ته به سخت سزا ورکړي. خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې په لومړي راپور کې اوري چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له وړاندیز کلک ملاتړ شوی دی.
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر گفتگوهای صلح شده با محوریت حکومت افغانستان، همچنان بر طالبان تاکید شده که باید از طریق گفتگوها اقدام کنند.
په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو په غبرګون ناټو او روسي ډیپلوماټان ایستلې دي.
This sends a clear message to Russia that there are
دا کار روسیې ته دا پیغام ورکوي چې خطرناک چلندې عواقب لري. او د ژوند په رنګونو کې هم له یو باغوان سره غږېدلې یو.
دا خو څو قسمه نیالګي دي، مورفان دي، ناجو دي، دیوال بی دي، چې د پدرو څنګه کې نو شفتالو، زردالو دا به پیغام پارکو کې کې نو.
بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې 8 او 2 دقیقې دی. د سهار رازول لومړی مطلب ته د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کانفرنس طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له پیشنهاد کلک ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې بې له قید او شرطه له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. تاشکند د کانفرنس ګډونوالو د افغانستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره له تروریزم او نشه یي موادو سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي هم ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي د تاشکند په کانفرنس کې افغان دولت وتوانید هغه اهداف ترلاسه کړي چې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې مطرح کړي وو. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ومني او له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د دې کانفرنس په پریکړه لیک کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له پیشنهاد څخه بشپړ ملاتړ شوی دی او په دې ټینګار شوی دی چې سیاسي حل د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسیدو تر ټولو غوره لار ده. د جمهور ریاست د واند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د تاشکند د کانفرنس د پریکړو په اړه تیر شپه ازادي راډیو ته ویل
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دی وی د تاشکند د غونډې په وروستي بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی. د غراس د افغان حکومت ملاتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوځي مرستې چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي. طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپل کړي ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کېدای. د تاشکند کانفرنس د غراس ویل دی چې له تروریزم او نشي موادو سره ګډه مبارزه او سیمه ایزه همکاري به نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله سیمه کې د سولې او ثبات زمینه برابر کړي. د کانفرنس په اعلامیه کې د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا، د دې هیواد په چارو کې د نورو په نمو داخلي، اساسي قانون ته په درناوي، ملي یووالي او په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د ښځو په پراخي ونډه هم ټینګار شوی دی. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزی وای افغان حکومت وتوانید چې په دې کانفرنس کې خپل اهداف ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناستې هغه اهداف او طرح تایید کړي او په دې ټینګار وکړي په دې توګه افغان دولت په دې توانېدلی چې خپل هغه اهداف چې هلته یې را کړي وو
خاغلی ستانگزی ویل دا کنفرانس پر طالبانو سیاسی فشار راوسته شي، خو تر کومې پورې چې د افغانستان پړه د سیمې د هیوادونو دریزونه نږدې نشي، دا ډول کنفرانسونه د پاموړ پایلې نه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 فبروري میاشت کې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ چې متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او ناټو تړون ترې ملاتړ څرګند کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته جواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د پروګرام او د نشراتو د ژوندي اورېدو یوه لار ده. کولی شئ په ټول افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ له لارې زموږ خپرونې واورئ. د افغانستان مشرانو جرګې په هلمند کې د سولې له پیل شوي حرکت ملاتړ وکړ. د دې جرګې د سه شنبې ورځې په ناسته کې یو شمېر سناتورانو وویل ورته اعتراضونه باید د هیواد په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. په هلمند کې یو شمېر ځوانان د لښکرګاه د وروستي ځانمرګې برید په غبرګون د اعتراض خیمه درولې او وایي تر کوم چې وسلوالو مخالفانو سولې ته غاړه نه وي، ښې خپل اعتراض ته دوام ورکوي. یو شمېر افغان کارپوهان هم له دغو اعتراضونو هرکلی کوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په هلمند کې د سولې له حرکت نه د ملاتړ ترڅنګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید ملي اجماع رامنځته شي. د دغې جرګې د سه شنبې د ورځې په ناسته کې یو شمېر سناتورانو وویل ورته اعتراضونه باید د هیواد په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د دغو سناتورانو له ډلې نجیبې حسیني وویل تر کومه چې خلک سره یو موټی او د سولې غږ اوچت نه کړي، یا د پروسه به مثبت نتیجه ونه لري. د هلمند خلکو چې په لښکرګاه ښار کې د تحسن خیمه درولې او د سولې غږ یې پورته کړی، ترې ملاتړ کوو. موږ هیله من یو چې د سولې دغه غږ له ټولو ولایتونو پورته شي، یوه ملي اجماع رامنځته شي، ځکه تر کومه چې موږ اجماع ونه لرو له نورو دا تمه نشو کولی چې افغانستان ته سوله راوړي. په هلمند کې یو شمېر ځوانان د لښکرګاه د وروستي ځانمرګي برید په غبرګون کې د اعتراض خیمه درولې وایي خپل دغه اعتراض سولې ته د مخالف وسلوالو تر حاضرېدلو پورې دوام ورکوي. په لښکرګاه کې د جمعې د ورځې په ماښام د لومړۍ حوزې اړوند د غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته څیرمه برید کې د ماشومانو او ځوانانو په ګډون شاوخوا 40 تنه وژل شول. په خیمه کې ناستو ځوانانو اقبال خیبر او قیس هاشمی رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
زو د طالب هر مرکز ته زو، له هغه نه مخکې له دولت او تعهد اخلو، د اوربند تعهد ځنې اخلو، او د لاخره به په مساکله کې ورته ګونډه کیږو چې نورې غواړو. تاسو حکومت د ولس لپاره کوئ، دا ولس خو دا رقم حکومت ولې نه غواړي؟
نه د پاکستان نه غواړو، نه د امریکا نه غواړو، خپل د ورور سره موږ یو ځل سوله کوو. موږ نور د سولې غږ پې کوو، تاسو مشر په تاسو د سولې غږ کوو، دواړه د دواړو نه خپم یو.
خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو غوښتنو په تړاو څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفی وایي اعتراض د خلکو اساسي حق دی او د سولې د غږ به د یوې پایښتې سولې لپاره زمینه برابره کړي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
ازادي راډیو ته خوښ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .org پاڼه باندې واوري او همدارس مطالب ولولې. کولی شئ facebook.com/azadiradio ته ورشئ چې هر ورځ تازه خبرونه تاسو ته خبروي. همدارس راپورونه لینکونه هم کتلای شئ. ازادي راډیو ټلویزیونی خبرونه، ازادي سټوډیو هم د فیسبوک لاري او هم د ویب سټ لاري لیدلای شئ. یو بل یادونه هم کوم، تاسو د ازادي راډیو د سهارنیو مجلو په راپورونو باندې کولی شئ د افغان بیسیم د 1314 SMS له لارې په خاصه توګه په لومړیو دوم راپورونو باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ، څو د پروګرام په پای کې د تاسو له نوم سره یو ځای ستاسو پیغام ووایو. اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي چې ډېر تمرکز د افغانستان د سولې په پروسې باندې شوی.
نیویارک ټایمز او رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې: د سولې پر خبرو د طالبانو نادره چوپتیا د سولې د نوي کانفرنس سبب شوه. دا مقاله د تاشکند غونډې په اړه ده. په دې غونډه کې پرون د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشي او د روسیې، چین، امریکا او پاکستان په ګډون د نږدې شل هیوادو استازیو برخه واخیسته. نیویارک ټایمز لیکي چې له څو کلونو راهیسې په مختلفو ځایونو کې ډیپلوماتان راغونډ شوي دي او د افغانستان د سولې په ارتباط غږېدلي، خو هر ځل یا طالبانو پکې حضور نه دی لرلی او یا یې د سولې دا خبرې رد کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې طالبان لکه تل د تاشکند په غونډه کې نه وو، خو دوی د سولې په وروستیو رسمي هڅو په عام ډول غلي پاتې شوي دي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د سولې په دا ځل خبرو کې له تیرو خبرو سره دا توپیر و چې د غونډې برخوال سولې ته هیله من وو. دوی دا ویل چې د فبروري په 28مه د کابل کانفرنس پر مهال د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې ډېر هڅوونکي وړاندیزونه وکړل او نړیوال فشار هم په زیاتېدو دی چې له دې سره سولې ته هیله شته. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیزونو په اړه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې داسې شواهد شته چې د طالبانو ترمنځ د دغو وړاندیزونو په ارتباط جدي سلام مشورې روانې دي او روانه اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو دا خبره تایید کړه چې دوی په سلام مشورې بوخت دي. د لویدیځ یوې بلې چاپي خپرونې بیا په افغانستان کې د طالبانو د عوایدو یوې نوې سرچینې ته اشاره کړې ده. نیوزویک مجله د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په وینا لیکي چې طالبان په افغانستان کې هر کال د پستې د حاصلاتو له درکه په میلیونونو ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د پستې ستر جنګلونه په بادغیس ولایت کې دي چې لویه برخه یې بهرنیو هیوادو ته صادري شي. نیوزویک د سیمې د یوه چارواکي په وینا لیکي چې هر کال د پستې عواید په افغانستان کې نږدې 45 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې یوه لویه برخه یې د یاغیانو او نورو وسلوالو جیبونو ته ځي. د راپور له مخې داسې اټکل کېږي چې طالبان هر کال په بادغیس کې د پستې د حاصلاتو له درکه 45 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنې د مالیه وزارت د دغې ټولنې د ملکیتونو د لیکت په خاطر اعتراض کړی او دغه کار غیر قانوني ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ملکیتونه د کارګرانو په حق زمو اخیستل شوي، خو حکومت غواړي په زور د مالیه وزارت ته ورکړي. په ورته وخت کې د مالیه وزارت وایي دغه کار قانوني دی او د کابینې او د ولسمشر د حکم له مخې شوی. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري.
مالی وزارت ته د ټولنو د ملکیتونو د لیکت په اړه د ولسمشر د حکم له پلي کېدو وروسته د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنې اعتراض کړی او دغه کار غیر قانوني ګڼي. د دغه ټولنې رئیس معروف قادری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ملکیتونه ډیر پخوا د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کارګرانو په حق او زحمو اخیستل شوي، خو حکومت غواړي د فشار له لارې دغه ملکیتونه مالی وزارت ته ولیږدوي.
دوی گارنیزون راولیگا، اوس دیر سلویخ رنجر راغلی دی، بیلا بیل ارگانون راستولی او غواړي چې پر موږ حمله وکړي او په زور سره مولو دفترونو وباسي. دا غیر قانونی عمل ده او د دیموکراسي غږ زنده کوي. زور د قانون خلاف ده کوم کار چې دوی کوي.
ښاغلی قادری وایي حکومت ته د ملکیتونو لیږدول د دوی صلاحیت نه بلکې د ملي کانګری او د افغانستان د محاکمو کار دی چې په اړه یې تصمیم ونیسي. دغه اعتراض په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر د حکم په اساس د کورنیو چارو او مالیې د وزارتونو، کابل ښاروالۍ، لوی څارنوالۍ، د تفتیش د ادارې او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې په ګډون یو پلاوی وګمارل شو چې د ټولنو ملکیتونه مالیې وزارت ته ولیږدوي. د افغانستان د مالی وزارت وای د کارګرانو، د بزګر، د کوپراتیف، د ځوانانو او د لیکوالو ټولنې هغه ادارې دي چې ملکیتونه له تحلیل او ارزونې وروسته دغه وزارت ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دغه ټولنې له 350 کلونو را په دې خوا د افغانستان د کارګرانو له حقونو دفاع کړې او په دې برخه کې ډېر کارونه ترسره کړي دي. دغه ټولنه وای په خاطر دې هم حکومت د دوی د ملکیتونو د اخیستلو هڅې کړې دي. د مالی وزارت د دغه ټولنې د ملکیتونو د اخیستلو اقدام قانوني ګڼي او وای چې دغه ټولنه د عدلي وزارت له جواز پرته فعالیت لري. د دغه وزارت وایاند اجمل عبدالرحیمزی آزادی راډیو ته وویل
جواز از وزارت عدلیه ای را هم ندارند.
دغه ټولنه د عدلی وزارت جواز نه لري او فعالیتونه یې هم باید له ملکیتونو څخه عاید ونه لري. حال دا چې داسې نه ده، دوی له دغو ملکیتونو څخه عاید ترلاسه کوي. نو د قانون په رڼا کې او د کابینې د مصوبې او پریکړې او همداشان د ولسمشر د حکم له مخې پلاوی ټاکل شوی او د دغو ملکیتونو په لیک کې کار کوي. دا د قانون خلاف نه ده او داسې څه نشته چې موږ د دغې ټولنې د فعالیتونو خنډ شو.
خو د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو د ملي ټولنې مشر وایي دوی د جواز له مخې فعالیت کوي، خو د مالیې وزارت غواړي په دغې پلمې د دوی ملکیتونه خپل کړي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي که دغې ټولنې له حکومت نه د فعالیت جواز نه وي اخیستی، فعالیت مشروعیت نه لري او په دې برخه کې د حکومت اقدام قانوني دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه د خوست د شیخ زاید پانتون د کډری روختون د فعالولو لپاره د عربي متحده اماراتو لخوا د 8 میلیون امریکایي ډالر په لګښت طبي وسایل او په دې برخه کې پرمختللې ټکنالوژي نیول شوې چې یو برخه خوست ته رسیدو سره وروسته یاد پانتون ته وسپارل شو. چارواکي وایي هغه ناروغان چې په خوای د زون په کچه د وسایل او تجهیزاتو د نشتون له کبله درملنه نه کیده، د کډری روختون په فعالیدو سره به درملنه ممکنه شي. نجیب الله الوخیل په دې رپورټ جوړ کړی.
د سه شنبه پر از خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی پوهنتون ته د یادو توکو د سپارلو پر مهال آزادوی راډیو تول چې تر 22 کانتینر پورې طبي وسایل چې د اوسنی اثر په پرمختللې ټکنالوژي سمبال وسایل او تجهیزات دي، یوازې 3 کانتینرونه یې راورسدل چې پوهنتون ته یې وسپارل. خوست واری ول نور وسایل هم په لار دي او تر 2 میاشتو به ټول راورسیږي.
تقریبا د 8 میلیون ډالرو فرضخ باندې د خوست شیخ زاید پوهنتون د کډری شپخانه د اکمال او تجهیز په خاطر باندې چې کوم وسایل او پروپوزل موږ ورکړیو، د شپږو میاشتو په موده کې هغه وسایل د بیرونی کمپنۍ لخوا نه خریداری شول چې لومړنۍ جوپه یې درې کانتینر مواد دي انداره رسیدلې دي. دا په اوسني عصر کې هغه لوړ او مجهزه ټکنالوژي دي چې خریداری شوې ده.
خوست واری ول د کډری روغتون د تشکیل او نورو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هم د پوهنتون اداره، ولایت مقام او د لوړو زده کړو وزارت په ګډه کار کوي. نوموړي زیاته کړې چې
دغه کډری شپخانه په اکمال او تجهیز سره به په خوست کې زمونږ د تخصص په برخه کې هم ستونزې راکمه شي او د ډیری هغه مریضانو چې په خوای دلته تداوی ممکنه نه و، د هغو مریضانو په تداوی کې به هم سهولتونه رامنځته شي او تداوی به دلته ممکنه شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست انجینر عبدالخلیل افغانی وویل چې په دې روغتون کې به د زون په کچه هغه بیماران چې ډېره اړتیا ولري په دې ځای کې به یې درملنه کیږي.
په دغه کې ټول هغه خلک د زون په سطح چې هغه شد اړتیا ولري د صحت په برخه کې هغه به دلته تداوی کیږي. نو فرق پیدا وي چې په نورو شفخانو کې ام آر آی سیټی سکین او انجیوګرافي یا کیپسول انډوسکوپي موږ نه لرو، دلته به موږ ولرو انشاءالله.
د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي یو تن محصل جاوید الله رحمانی وویل چې دا وسایل ډیر مجهز او پرمختللي دي او د دوی د بریا او پرمختګ لامل بشي.
هغه وسایل چې له متحده عربي اماراتو څخه ورکړل شوي دي ډېر په زړه پورې وسایل دي، واقعیت دی چې د پرمختګ او بریا لامل بشي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کډری روغتون چې د ودانۍ له جوړېدو وروسته له خوا شاته کلونو راهیسې غیر فعال و، اوس یې خلک دې ته په اندېښنه کې دي چې که پوره ترتیبات ورته ونه نیول شي ممکن د 8 میلیونو ډالرو په لګښت د دې رانیول شوي وسایلو یوه برخه زیانمنه شي. کتون کې د ځایي ادارې او د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه کوي چې په کډری روغتون کې د وسایلو د نصب او ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ته د هغې د کارونې د زده کولو لپاره اساسي برنامه عملي کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست د په بخښنه سره د ناټو سرمنشي وایي وروسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړی دی. ناټو په داسې حال کې په بروکسل کې له خپل مرکزي دفتره د یو شمېر روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه کړې چې تر اوسه 28 هیوادونو 144 روسي ډیپلوماتان او مشکوک جاسوسان ایستلي. دا تحول په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو له پیښې وروسته راځي چې لندن وایي ماسکو یې تر شا ده. رضوان مراد او نور جزئیات.
ناټو تړون د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره په همغږۍ په برتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومیدو د قضیې اړوند یو شمېر روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویل دا تړون د وو روسي ډیپلوماټانو په وستلو سره مسکو ته دا پیغام ورکوي چې د روسیې نه منونکي اقدامات بیا او عواقب لري. ستولتنبرګ ویل
This sends a clear message to Russia that there are costs.
دا ګام روسیه ته په دې معنی یو ښکاره پیغام دی چې د دې هیواد نه منونکي او خطرناک چلند عواقب او بیا لري. دا ګام روسیه تر هغې پورته شو چې روسیه د هغه څه پر وړاندې چې په سلسبوري کې وشول مثبت عکس العمل څرګند نه کړ. زموږ ګامونه د جی دی امنیتي اندېښنو څرګندونه کوي چې د ناټو ټولو غړو ښودلې ده. دا اقدام د روسیه د چلند پر وړاندې د هیواد ته د ځواب ورکولو د نړیوالو همغږو هڅو په لړ کیږي. دا ګامونه زموږ له قوانینو او ژمنو سره سم دي. د ناټو منشي دا هم ویل چې دا تړون له قوي دفاع او پاینې حل کې تفاهم ته د چمتووالي تګلارې ته دوام ورکوي. ینس ستولتنبرګ ویل ناټو د دې تړون او روسیې د ګډ شورا د غونډې جوړولو ته چمتووالی نیسي. دا شورا د مسکو او ناټو ترمنځ د شخړو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف جوړه شوې ده. د برتانیې په ګډون له وویشتو هیوادونو څخه د 144 روسي ډیپلوماټانو وستل هغو اقداماتو ته ورته دي چې د سړې جګړې پر مهال د جاسوسي شخړو په لړ کې کېدل. روسیا وایي د روسي ډیپلوماټانو وستل پر هیوادونو د متحده ایالاتو د زیات فشار نتیجه ده او خبرداری ورکړی ده چې مسکو به ورته ګامونه واخلي.
نړیوالې ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له روسیې او امریکا غوښتي چې افغانستان په خپلو کې د سیالیو ډګر ونه ګرځوي. افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړی. برطانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوک جاسوسانو ایستل وستایل او دا کار یې یو تحول وباله. د مسدونیا څارنوالانو پرون د دغه هیواد د کورنیو چارو د پخواني وزیر په ګډون پر 150 کسانو په پارلمان د تیر کال د برید په قضیه کې د تروریزم اړوند تورونه ولګول. او د روسیې حکومت نن په ملي سطح د دغه هیواد د سایبریا د کیمیروف ښار په یو پلورنځای کې د اورلګیدنې د وروستي پیښې د قربانیانو ویر کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
عزیز رحمان نیلشنی موسم ده نیال کې نو
د کوم نیلګی دي چې تاسو راوړئ دلته دي؟
دا خو څو قسمه نیلګی دي، مورفان دي، ناجو دي، دیوال بی دي چې د پدر اوسه کې نو، شفتالو، زردالو دا به په پاګان پارکو کې نو.
که دسی په دې خبر راته وکی چې دا نیلګی تاسو کله دي سرسبزی ریاست نه تر دې ځای راوړئ، څه رقم دي راوړل چې دا خراب نشي، ریشې وچی نشي، ولګیږي؟
دا خو ځان ته تاکتیک په کال لري، بوجه تر باسي خاور سره را باسي، به بوجه ورتخلو، به بوجه په واسطه تړو کلک د خټه تیته نشي، ریشی بیرون اونو بوزی، گر تو بوز کمون بوزی پروانه که دونگه ندی، جواندی سوی ندی، خب بیا پس دینا خرابی که ریشه رو بوزی. نمانگه دایم ریشه تا او خط سره انتخابوی ساحه تا، تقریبا شپاک سوا دانی دی.
چه فکر که در شپاک سوا نیالگه کسی تا سرا وری دی دلتا، تو با او لگی که تو با او چی؟
چه خدمت تو که او خلق خرابای اونی که طول لگی.
چه رقم خرابای؟
دقیقا خود بباکی داریم اون پا بطن که دنیالگی فقط نکه توجه دارن که با شاروالی که نیو شاروالی دو ببر که شاروالی و سر نیال سر یا اون نفر باید پیراو که دیمان پا بطن که دقیقا فرهنگ دیگه ضعیفه ده. دا چاروالی تنها مسئول نده، من تا تنیال که نو ده کابل اسیدون که ساتنه با تاسم فرزه که او نیال وچ و خیل لگو با تاسم وچه وی
بخپل دقیقه ده نیالگه و ایخودل یا چرده تومره یا خوشایند کار ده سری خواهی گی تخپل تومره پکی آرام و خوشاله
سخپل رتا به 100% بده که خوشالیم گرچه دلیواره من مگم چه موتر در آم نیال که تکام خپل همیم شل دیر زنه یا نفر دان سرخ نمکی نمای آجل آجل و بم ورکام هر تیاره کام چیش از ضرورت تیغم ورد جلو آم
دیر منه نخیر
سی خطاس نمانه خیر سی.
مننه چه تر دیدم امو ازادی راژیو تاقوک نیواله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
وحید خان بارک له هلمند لیکلی فکر نه کوم چې تاشکند غونډه دی سولې ته لار خلاص کړی. بشیر حبیبزی له لوګر لیکلی لازري ولسوالۍ ګمان مې نه کیږي چې طالبان سوله وکړي ځکه چې طالبانو ونډه نه ده اخیستې. اخوا قیام الدین مبارز د هلمند ولایت لیکلی هلمندیانو د سولې لپاره سوله ییز اعتراضونه پیل کړي، باید د ټول افغانستان خلک د سولې لپاره له دغو اعتراضونو ملاتړ وکړي. مجیب محب الله هلمندیار له هلمند لیکلی په هلمند کې ډېره بې امنیتي ده، جنگ او مرګ زیات دی، هیله لرم چې حکومتي ځواکونه او طالبان سوله وکړي. او سمیع الله حلیمی بیا په یوې بېلې موضوع اس ایم اس را لېږلی د ویلي د پکتیا ښوونکو ته د 1990 کال د قوس میاشتې معاشونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي او ښوونکي د بېلابېلو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس دغه پروګرام خلاص.